Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی ملاستا وړاندې کیږي. تر هرڅه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت اسلام آباد په خوست او ننګرهار کې په وروستیو بریدونو تورن کړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کابل کې د پاکستان سفیر احزار او دغه بریدونه یې یو پاروونکی عمل وباله او وغندل. د پاکستان حکومت او پوځ تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. په شینوارو او سپیرې ولسوالیو باندې د چهارشنبې د شپې دغو هوایي بریدونو کې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه درې کسه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. دغه راز یو شمېر کورونه هم ویجاړ شوي دي. کابل مخکې له دې هم اسلام آباد په افغانستان کې په ورته بریدونو تورن کړی. اسلام آباد وایي پاکستانی طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه پاکستان کې خپل بریدونه تنظیموي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا تل رد کړې ده. د بشری حقوقو لزګونو سازمانونو یو ځل بیا په ملګرو ملتونو غږ وکړ چې د افغانستان په اړه یو ځواب ورکونکي خپلواک میکانیزم جوړ کړي. د غټولونو او سازمانونو په افغانستان کې د بشری حقوقو د ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړي. د بشری حقوقو او مدني ټولنو یو څلو وو بنسټونو پرون په یو پرانیست لیکي چې د بشری حقوقو د څار سازمان په ویبپاڼه خبر شوی د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا له دایمي استازو او څارونکو غړو هیوادونو غوښتي چې د تیرو او روانو جنایتونو په اړه جدي اقدام وکړي. برتانیا، فرانسې او جرمني د پنځشنبه په ورځ د ایران د اټومي پروګرام لکبله پر دغه هیواد د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو لپاره اقدام وکړ. دغه درې وړو هیوادونو پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو په پار د معاشي د میکانیزم یا سنیپ بیک د فعالولو لپاره یو دیرش ورځنۍ پروسه پیل کړه. رویټرز خبری آژانس رپورت ورکړی دی چې یاد اروپایي هیوادونو چې ایران سره د برجام په نامه د 2015 کال د شوي اټومي توافق غړي دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو لیک لیږلی دی. د ماشه د میکانیزم په فعالیتو سره به د ایران کمزور اقتصاد نور هم تر فشار لاندې راشي. دغه هیواد بهرنۍ شتمنۍ به بیا کنګل شي. تهران به د وسلو د راکړې ورکړې اجازه نه لري او د بالاستیک توغندیو د پروګرام په هر ډول پراختیا به هم سزاګانې ولګول شي. د ایران بهرنیو چارو وزیر د یادو اروپایي هیوادونو اقدامات ناموجه او غیر قانوني وبلل او ویل چې هیڅ حقوقي اساس نه لري. عباس عراقچی ادعا وکړه چې د ایران اقدامات مسؤلانه او په ښه نیت ولاړ دي او ویل چې اسلامي جمهوریت به د خپلو ملي حقوقو او ګټو د ساتنې او تامین لپاره دغو اقداماتو ته مناسب ځواب ووایي. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی په کیف باندې د روسیې د توغندیو او درون وروستی برید چې لږ تر لږه 21 کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل په خپله د امریکا په ولسمشر ډونالد ترامپ باندې برید وباله. بلخوا سپینې ماڼۍ وویل چې ترامپ د دې برید په اړه خوښ نه دی. زلنسکی تیره شپه خپلې ویډیو وینا کې وویل چې روسیه اوس په نړۍ کې په هر هغه کس چې سوله غواړي برید کوي. هغه وویل دا په اوکراین برید دی او دا په ولسمشر ترامپ باندې هم د روسیې لخوا برید دی. بلخوا د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت ولسمشر ترامپ ته په اشاره وویل چې هغه د دې خبر څخه خوښ نه و، خو د تعجب وړ خبر هم نه و. ورته دا دوه هیوادونه له مودې راهیسې په جګړه دي. ولسمشر ترامپ له دې عمله چې د اوربند په لور پرمختګ نه دی شوی ناهیلی دی او مسکو ته یې د نویو بندیزونو او تعریفو ګواه کړی دی. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. لسګونو سازمانونو یو ځل بیا د افغانستان په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
ما نمیخوایم که جهان فقط با ما هم درد
مگنه خوارو چنره یواز لبوک سر خواخوگی وکری مکمل خوارو مکتلت خوارو.
د طالبان حکومت په خوست او ننګرهار کې د وړ مشپې د هوایی بریدونو پړه په پاکستان واچوله او دا یو پارون کې عمل وباله.
خوست زی خلق ویل چې
چې بیا امکان شته چې دوباره بمبار بیا وکړي خلک له خپل کورونه ناسنته شوی وو.
د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیسیون وایي په افغانستان کې مذهبي ازادۍ په بشپړ توګه لمنځه وړل شوې.
محدودیتونه همدادي چې فعلا زمونږ ښوونځی تړلې او زمونږ اسماعیلیان په زور مدرسو ته بیایي.
په اوکراین کې د جګړې په هکله هم رپورټ لرو، نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
له سلو څخه ډیرو کورنیو او نړیوالو مدني بنسټونو او د بشري حقوقو سازمانونو یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا افغانستان لپاره د خپلواک نړیوال جواب ورکونکو میکانیزم پر ژر تر ژره جوړیدو ټینګار کړی دی. یادو بنسټونو په یو پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو او بشر دوستانه ناورین د جوړیدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له دې شورا غوښتي دي چې د تیرو او روانو درنو جنایاتو په وړاندې جدي اقدام وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان ښځې او نجونې هم وایي چې نړۍ باید یوازې په خواخوږي بسنه ونه کړي، بلکې عملی ګامونه اوچت کړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
یو شمیر کورنیو او نړیوالو بنسټونو یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو او بشر دوستانه ناورین د جوړیدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د بشري حقوقو او مدني ټولنې د یو سلو بنسټونو په یو پرانیستي لیک کې چې د پنځشنبه په ورځ د اگست پاته وشتمه د لیک دی ولاسلیک کوونکي بنسټ د بشري حقوقو څار سازمان په ویب پاڼه خپور شوی. د بشري حقوقو د شورا له دایمي استازو او څارونکو غړو هیوادونو غوښتي چې د تیرو او روانو جنایتونو په اړه جدي اقدام وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان سربیره د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل، د ښځو د سولې او ازادۍ نړیوال لیګ، د آسیا د بشري حقوقو او پراختیا مجمع او اتلسو نورو نړیوالو بنسټونو ترڅنګ شپږتیا ملي بنسټونو لکه د رواداري د بشري حقوقو سازمان په تبیید کې د افغان خبریالانو سازمان په تبیید کې د افغانستان د بشري حقوقو مدافعین او نورو بنسټونو د لیک کلاسیک کړی دی. په لیک کې ټینګار شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید افغانستان لپاره یو خپلواک نړیوال حساب ورکوونکی میکانیزم جوړ کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان په غراپور کې چې د دې لیک په اړه خبر کړی ویلي دی، او ځانګړي څېړنیز میکانیزم جوړیدل به دا ډاډمنه کړي چې په راتلونکي کې تعقیب لپاره اسناد او شواهد راټول او خوندي شي، احتمالي عاملین وپیژندل شي، او په ملي او نړیوالو محاکمو کې د قضایي بهیرونو د ملاتړ لپاره دوسیه چمتو شي. دغه بنسټونو په افغانستان کې د روان وضعیت په تړاو د بشري حقوقو شورا پر ول انتقاد کړی ویلي، په تیرو کلونو کې په دې تړاو کوم کار نه دی ترسره کړی. یو شمېر افغان ښځې او نجونې هم ټینګار کوي چې نړۍ باید یوازې له دوی سره خواخوږي ونه کړي، بلکې عملي اقدام وکړي. یو له دوی څخه چې د طالبانو د بندیز له امله له شپږم ټولګي پورته له زده کړو محرومه شوې او نه غواړي نوم یې په راپور کې اچي، ازادي راډیو ته وویل:
ما نه میخوایم چې جهان فقط با ما همدردي
وکړي. موږ نه غواړو چې نړۍ یوازې له موږ سره خواخوږي وکړي، مکمل غواړو، موږ عدالت غواړو، او کولای شي نړۍ دې ته اړ کړي چې زموږ افغان ښځو حق واوري، جنایتونه له پامه ونه غورځوي، او د دې ظلم او بې عدالتۍ پر وړاندې عملي ګامونه واخلي. ځکه ما په ان د ظلم پر وړاندې چوپتیا خپل یو جنایت دی.
در برابر ظلم خودش یک جنایت است.
د بشری حقوقو د تر سازمان پر راپور کې راغلی چې طالبان په منظم ډول د ښځو او نجونو پر حقوقو برید کوي، مدني فضا ورستر بلې محدودوي، او د هر هغه چا پر وړاندې چې ځان ته ګواښ وګڼي خپل سری مجازات او تاوتریخوالی ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې هم یو شمېر د بشری حقوقو نړیوالو بنسټونو او د ملګرو ملتونو کارپوهانو د افغانستان لپاره د یو حساب ورکوونکي میکانیزم پر جوړېدو ټینګار کړی و. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د روان کال په پیل کې خبرداري ورکړې، ویل دا چې نړیوال ټولنې طالبان ځواب ویونکي نه دي ګرځولي او په دې برخه کې پاتې راغلي، هغوی نور هم زړور شوي دي. نړیوال ټولنې هم په څو ځلې له طالبانو غوښتي چې په ټوله کې محدودیتونه په ځانګړي ډول په ښځو باندې لګول شوي هغه لرې کړي، او بشري حقوقو ته بشپړ درناوی وکړي. هغوی ټینګار کړی چې که طالبان دې برخې ته ځواب ونه وایي، په رسمیت به یې ونه پیژني. د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولي دي. د رسنیو فعالیتونه یې محدود کړي، او د نړیوالو سازمانونو لخوا هم د پراخو بشري حقوقو د سرغړونو، نیونو، شکنجو او ناقانونه نوښونو په تورونو تورن شوی دی. خو طالبانو تل لا تورونه رد کړی او دا یې کړی چې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي شوی دی. هغه دا چې ډیری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په خوست او ننګرهار کې د وړل مشپې هوایی بریدونو لکبله کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ او دغه بریدونه یو پارون کې عمل وباله او غندل. په دغه هوایی بریدونو کې د ځایي خلکو او طالب چارواکو په خبره درې کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د دوی په خبره خوست کې وژل شوي د سپیرې ولسوالۍ د یوې کورنۍ درې ماشومان دي. خوست کې د طالبانو حکومت د ولایت مقام تایید کړی دی چې دغه هوایی برید پاکستانی درون الوتکه کړی دی. ننګرهار ولایت کې هم ځایي چارواکو ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی دی چې شینوار ولسوالۍ کې د وړل مشپې په هوایي بریدونو کې دوه میرمنې او څلور ماشومان ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د دغه بریدونو په غبرګون کې د احتجاج لپاره په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی و. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ دی وی کورنۍ د درې ماشومانو د جنازې لپاره د راټول سوي خلکو غاک دی چې د ځای اوسیدونکو په خبره د تیر شپې په هوایی بریدونو کې وسل سوي دي. دا درې ماشومان چې تر لاسو کلونو یې عمرونه کم خودل سوي پکې وای انجلۍ او د همدرد او همایون په نومونو دوه هلکان شامل دي. د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د وسل سوي ماشومانو یو ګاونډي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم خپور سي د جنازې له ځای ازادي راډیو ته وویل. د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي او د یادې پیښې شاهد چې د هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل.
لاس بجې خوش و د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ اړوند د سورکا او لاهور کلی د نیمګل جی په کور پیلوټ الوتکه بمبار کړی دی. دا به پیلوټ د افغان دوبۍ تر پر وخت دی. اوس ته ځای خلک ویل چې بیا امکان شته چې دوباره بمبار بیا وکړي. خلک له خپل کورونه نه سنت شوی وو.
د دې اوسیدونکو په خبره سهار وختي خلک بیرته خپل کورونو ته ستانه سول. خوست کې د طالبانو حکومت د ولایت مقام تایید کړی چې دا هوایی برید پاکستانی درون الوتکو کړای دی. د ولایت لپاره د طالبانو د حکومت ویان مستغفر ګربز په هغه بیان کې چې ازادي رادیو ته رالیږلی راغلی بیګا مخصوصان شاو خلاص نیمه بجې د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ اړوند د ډیوران فرضي کرخې ته چیرمه سورکاخ سیمه کې د پاکستانی ډرون الوتکو لوري د حاجی نعیم ګل په نوم یو ځایي کس پر کور بمبار سوی چې لامل یې د یادې کورنۍ درې تنه ماشومان شهیدان سوي او پنځه تنه نور د ښځو او ماشومانو په ګډون ټپیان سوي دي. په بیان کې دا هم راغلی چې د یادې پیښې ټپیان روغتون ته لیږدول سوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د بیان په ټکو زیانمن کس یو عام سوداګر دی او هیڅ ډلې سره تړاو نه لري. د یادونې ده چې ځایي اوسیدونکو د برید ځای او قربانیانو ویډیوګانې او عکسونه هم ازادي راډیو سره شریک کړي خو ازادي راډیو یې په خپلواک ډول د ځای نیټې او وخت کارولی نسي تاییدولی. په ورته وخت کې تېره شپه د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت په شینوار ولسوالۍ کې هم د هوایي بریدونو راپورونه خپاره سوي چې د ځایي خلکو او طالب چارواکو په خبره شپږ کسان پکې ټپیان سوي دي. د شینوار ولسوالۍ د اتوستمې ویالې سیمې اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
حتی نه سر یو انګلی ماشومان ګوښه شوي چې
ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم ازادي راډیو ته وویل چې شینوار ولسوالۍ کې د شاه سوار په نوم د یو عام کلیوال کور باندې تیره شپه د دغه خبره دوو بی پیلوټ الوتکو جلا جلا بریدونه کړي دي. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبه په ورځ د اگست 28مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د پاکستانی پوځ د بریدونو په خبرګون کې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او د افغانستان احتجاج لیک یې ورسپارلی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی پوځ لخوا د افغانستان هوایي حریم نقص او ډیورن کرښې ته څیرمه پر ولسي وګړو بمبارۍ په کلکو ټکو غندي او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا صریح نقص او پاروونکي عملي بولي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بیان کې راغلي چې پاکستاني لوري ته په ډاګه سوه چې د افغانستان د حریم ساتنه د افغانستان اسلامي امارت ته سره کرښه ده او دغه ډول بې مسؤلیته کړنې به پایلې ولري. پاکستان تر اوسه رسمن څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې پاکستان مخکې هم په وار وار د افغانستان د خاورې ځینې برخو باندې هوایي بریدونه کړي او ادعا یې کړې چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پټنځایونه یې پرخه کړي دي. په دې بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون عام خلکو ته مرګزوبلې هم اوښتي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعت
دی. اوکرين ولسمشر ولودمیر زلنسکی په کیف باندې د روسي د توغندوی او درون ورستای برید شي لک تر لګا یوشت کسان یو وجل او لسکونه نور ټاپیان کړل. په خپل د امریکا په ولسمشر ډونالد ترامپ باندې بریدوباله بلخوا سپینی مړی وویل چې ترامپ د دې برید په اړه خوخ نه دی. زلنسکی تیر شپه خپل ویډیو وینا کې وویل روسیا اوس په نړۍ کې د دې پټکو په هر هغه کس چې سولغ غواړي برید کوي. هغه وویل دا په اوکرين برید دی او دا په ولسمشر ترامپ باندې هم د روسي لخوا برید دی. ولسمشر ترامپ له دې عمل چې د اوربان پلور پرمختګ نه نشوي ناهیلي دی او مسکو ته د نویو بندیزونو او تعریفو ګواښ کړی دی. زلنسکی وویل موږ په واشنگتن کې اوریدلې دي چې پوتین د جګړې پای ته رسولو ته آماده دی، خو هغه د سولې په لور د هر ډول ریښتینو ګامونو پر ځای بلاستیک توغندي غوره کوي. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې تمه لري چې د اوکراین لپاره د امنیتي ضمانتونو یو چوکاټ به تر راتلونکي اونۍ مشخص شي. اروپایي متحدینو ژمنه کړې ده چې د اوربان په صورت کې په داسې اقداماتو لاس پورې کاندي چې د اوکراین امنیت ډاډمن کړي او احتمالا امریکا به هم په دغو ترتیباتو کې دخیلوي. زلنسکی اروپایي مشرانو ته په یو مجازي غونډه کې وویل چې دا مهمه ده چې ولسمشر ترامپ وګوري چې موږ په اروپا کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خپل هوډ کې متحد یو. په ورته وخت کې سپینی ماڼۍ وویل چې ترامپ د روسیې د دغو بریدونو څخه ناخوښه و. د سپینی ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت ولسمشر ترامپ ته په اشاره وویل چې هغه د دې خبر څخه خوښ نه و، خو د تعجب وړ خبره هم نه و. ورته دا دوه هیوادونه له مودې راهیسې په جګړه کې دي. اروپایي هیوادونو، امریکا او ملګرو ملتونو په کیف باندې د روسیې د غبرید چې د چهارشنبه او پنجشنبه ترمنځ شپه کې وشو وغانده. برتانیې او اروپایي ټولنې د روسیې ډیپلوماټان د احتجاج لپاره احضار کړل. ټاکل شوې ده چې د اوکراین لوی چارواکي د ولسمشر ترامپ لوی مرکچی سټیف ویتکاف سره په نیویارک کې وګوري. تمه ده چې په دې غونډه کې د اوکراین د دفاعي امکاناتو پیاوړتیا او د جګړې د درولو په لارو چارو خبرې وشي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دی چې بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته د 825 میلیون ډالر په ارزښت د کروز توغندیو او اړوندو تجهیزاتو خرڅلاو تصویب کړی دی. په خبر سرچینو ویلي دی چې د امریکا د پوځي مرستو د پروګرام ترڅنګ ډنمارک، ناروې او هالند هم د جمپ سټارټ د پروګرام لارې د دغو وسلو د بیې په پریکولو کې ونډه اخلي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشتیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میدان او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ور کړی وای چې
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درنو او خغلو اپریدونکو ز سلطان محمد سرواریم او د ازادي راډیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي زمنګ ویب سټ مهیروي ازادي راډیو دات کام زمنګ خبرونه به کې چلی روش ساته اوریدلی شي
ل خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې پر مذهبي ازادیو د طالبانو حکومت لخوا د محدودیتونو په اړه د نیوکو په دوام د امریکا د نړیوال مذهبي ازادي کمیسیون یو اس سی آی آر اف اعلان کړی دی چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې مذهبي ازادي په بشپړ توګه له منځه تللې ده. دغه کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې طالبان له اسلامه د واحد تفسیر په پلي کولو د بیلابیلو مذهبي لیدلورو او عقایدو لرونکي کسان په نښه کوي او ځپي. په همدې حال کې په افغانستان کې اوشمیر بیلابیل مذهبي اقلیتونه چې په خبره په دغه هیواد کې د مذهبي ازادیو له سرغړونو سره مخ دي وایي چې د طالبان حکومت لخوا د دوی پر مذهبي ازادیو لګول شویو محدودیتونو یې ژوند تریخ کړی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې
د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون یو اس سی آی آر اف اعلان کړی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې مذهبي ازادي په بشپړه توګه له منځه تللې ده. دغه کمیسیون چې د امریکا په مقننه قوه کې یو خپلواک دوه ګوندی بنسټ دی د چهارشنبې په ورځ د اګست په 20مه یې په یو بیان کې ویلي چې طالبان له اسلامه د یو واحد تفسیر په پلي کولو هغه کسان په نښه او ځپي چې بیلابیل مذهبي لیدلوري او عقاید لري. دغه کمیسیون چې په ټوله نړۍ کې د مذهبي ازادۍ دوامداره سرغړونې څاري د نړۍ له هیوادونو یې غوښتي چې د هغو افغانانو ملاتړ وکړي چې له مذهبي ځورونو سره مخ دي او په ټکو یې له افغانستانه د دوی د وتلو خوندي لارې ورته برابرې کړي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ د کمیسیون په بیان کې د دې کمیسیون د رئیس ویکی هارټلس په حواله ویل شوی چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو په افغانستان کې مذهبي ازادي په بشپړه توګه له منځه وړې او ټول افغانان په ځانګړې توګه مذهبي لږکي د ځورونو بدني سزاګانو او د خپل سری نیولو له جدي خطر او ګواښونو سره مخ دي. میرمن هارټلس زیاته کړې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د یو ځپونکي نظام بنسټونه ټینګ کړي، ښځې له عامه ځایونو او په دیني چارو کې له ګډونه ایستلې او په هیواد کې یې مذهبي لږکي له جدي خطر سره مخ کړي دي. په افغانستان کې یو شمېر بیلابیل مذهبي لږکي هم وایي چې د طالبانو محدودیتونو د دوی ژوند ستونزمن کړی او د دوی ټولې مذهبي ازادۍ ترې اخیستې دي. په دغه هیواد کې یو شیعه مذهبي افغان چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان علیه مناسک مذهبي شریان در افغانستان محدودیت های زیادی وضع کرده، از جمله اینکه گروه طالبان مذهب شیعه را در افغانستان به رسمیت نمیشناسند.
طالبان په افغانستان کې د شیعه مذهب پر مراسمو ډیر محدودیتونه لګولې دي. طالبان شیعه مذهب په رسمیت نه پیژني. په خوندزه او پانتونونو کې چې په خوا د شیعه مذهب اړوند کوم مضامین تدریس کېدل، له نصاب څخه په بشپړه توګه ایستل شوي دي. د عاشورا د مراسمو پر مهال په واټونو کې له حرکتونو په بشپړه توګه منع شوي دي. هغه کسان چې په واټونو کې په حرکتونو کې برخه اخیستې وه، د طالبانو لخوا نیول شوي، شکنجه او بندیان شوي دي.
په بدخشان ولایت کې یو اسماعیلی مذهبه چې د هم نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د غږ بدلولو په شر ورته شکایتونه مطرح کړل.
محدودیتونه همدادی چې فعلا زمون خوانځای تړلې او زمونږ اسماعیلیان په زور مدرسو ته بیایي، هغه ډول چې یو مذهب یا یو انسان باید آزاد وي داسې نه ده. مونږ تر ګواښ لاندې وایي زوی دې مدرسې ته ولېږه، مدرسې ته خاص او لرګي راوړه او پیسې ورکړه، هر څه پر مونږ جبري دي. وای تاسو مذهب خرافاتی او د انګریزانو دي، او راشي له حنفي مذهب سره یو ځای شي چې تاسو باندې کلمه وایو او مسلمانان مکړو.
د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون یو ایس سی آی آر ایف د غراس له متحده ایالاتو د افغان کډوالو د احتمالي استلو په اړه خبرداری ورکړی، ویلي دي چې بیرته ستنېدل به یې ممکن هغوی د طالبانو له غچ اخیستلو سره مخ کړي. دغه کمیسیون د امریکا له حکومت غوښتي چې افغانان په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د طالبانو لخوا د مذهبي ځورونو له امله تښتېدلي دي انتقال کړي. خو مذهبي ازادي څه ده او په یو هېواد کې د مذهبي ازادیو سلبول څه پایلې لرلی سي؟ د بشري حقونو یوې فعالې صفیه عارفی ازادي راډیو ته وویل
آزادی مذهبی با شهروندان یک کشور فرصت ایره میده که
مذهبی آزادی د یو هیواد وګړو ته دا فرصت ورکوي چې په آزاده توګه خپلې عقیدې، باورونه او کړنې له بیرې او ډار پرته عملي کړي او په خپلو ټولنیزو او شخصي چارو کې د خوندیتوب احساس وکړي. خو د مذهبي ازادیو سلبول د دې لامل کیږي چې یو مذهبي ډله د ځورونو او د لمنځه تللو له خطر سره مخامخ سي.
طالبانو تر اوسه د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ د کمیسیون د نویو څرګندونو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې دا کړی چې افغانستان کې د مذهبي لږکیو حقونو ته درناوی کوي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د 1403 کال په قوس میاشت کې ویلي و چې افغانستان کې مذهبي لږکي لا هم له جدي ګواښونو سره مخ دي او د ژغورنې لپاره یې باید هڅې وسي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کتل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، د اجتماع کله د خونه خدای ورکړی دا د اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
او خاغلو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ستاسو نظریات او تبصری وړاندې کیږي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم آزادۍ ګوتہ. افغانستان کې د کار پیدا کېدل ډیره سخت ده. مخکې ماجرین نو کار پکې نه پیدا کېده، اوس خو دغه د ټول دنیا ماجر راشړي، پاکستان راشړي، ایران راشړي. د منګ د جامع جهانی نه دا خواهش ده چې د ملکونو باندې فشار واچي د ماجر یو دم روا نه باسي دی. پتا دی غوښت زمينه ورته نه لري. 2 کال کیږي زه مسافر له پاکستان راغلم، یو روپې کار ما په افغانستان کې نه دا کړی. کله یو خمنډه کله بل خو ایران ته لاړو، بیرته ریپورت کو دی خو راغلو راویلې ګلو. او دا خلک هیڅ زمينه د کار د فار نه لري، نه کوم برنامه لري، نه خل لري. اسی وای دا به ماجر سره کو دا بو کو. 2 کال کی زرا غره ما هیڅ نه حکومت ما سره نه کړای. دلته خو افغانستان کې دا خلک اول د کار زمينه نه سي مساعد کوله، کار نشته دا. بیا سي کار زمينه مساعد کی بیا خپل ریشه راولي، ترزوې مامازوې کاکازوې د انډیوالز شاور سره په دا شل کال غوبل سره کړی. نو دغه د پاره بس بیا هغه خلک راولي. کوم خلک هغه څوک واسطه نه لري یا شناخت نه لري، هغه بیچارهګان که ماجری که غیر ماجری، همدغه سه بدبخته ګرځيږي. په افغانستان کې هیڅ زمينه د کار نشته ده، هیڅ زمينه. 2 کال کیږي زه د پاکستان راغلم، یو نیم کال 2 کال بوتي زه پکې 15 میاشتې د ایران ته لاړم، بیا ډیپورټ شوم، بیا لاړم 15 میاشتې مې تیرې کړلې، بیا را ډیپورټ کړو. اوس خدای رسی بیخي نه ویزشته نه خشته نه بشته. په افغانستان کې هیڅ زمينه د کار نشته، دومره مشکلات سره خرج مخامخ دي سید اندازې نه اخواته وتلې.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو محترمینو دا جوړ او روغ خوش خوشاله بس. په افغانستان کې پیلان بیکاری کاڅه لیکو په لوړ اندازه ده. خلک ډیر بیکاره دي، خوارې نسته، کاروبارونه نسته، ټوله ټپ ولاړ. نو د جې لپاره چې باید د حکومت تخواسه خیر ترتیب ورته برابر سي نو ډیر بشي. نو دلته افغانستان کې څوک په چاپ سر نه ګرځي، عام خلک ګر څوک پر سر وي. خلک ډیر لیدلی دي، عام خلک خونه وسنه لري چې د ماشام مو چې ډوډۍ او شلمبه برابرې کی. بیکاری کاچه په لوړه د ځوانان بیکار دي. دا خلک چې بیکار سي دا بیا اړ خواته مخ کی غلام کین ترتیب بیا د پیسو د پاره کی. دا کچیر خلک د پاره حکومت یو کار د پاره شی ترتیب ورته برابر کین ډیر بشي. مننه، السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.